د شپې 9 بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. ولکر تورک نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په افغانستان کې له بشري حقونو په تیر د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پر سیستماتیکو سرغړونو خوښینه دی. ښاغلی تورک له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم د بندیز، کار او تګ راتګ په ګډون د ژوند له ټولو برخو د ښځو څنډې ته کولو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع باید د ټولو هغو اړخونو د اهدافو په سر کې وي چې په افغانستان کې او یا د افغانستان لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر د فردي ازادیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو، د فعالانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو او د خلکو په مخ کې د اعدامونو یادونه هم وکړه. تر کمدرس له پاکستانه په تیر د هغو افغان کډوالو پر ایستلو هم اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د نیولو احتمال شته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې سازمان د افغانستان څنګ په یو راپور کې چې بیګا نه وخت خبر شوې لې چې ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتېږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پایله د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه، یعنی نږدې 15800 له 15 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د وحشي ژویو د چاپیریال پر خوندي کولو او ساتنې ټینګار کړی دی. د سفارت پرون د مارچ په 3مه د دې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان د وحشي ژویو متنوع او بډای چاپیریال ته باید پام وشي. سفارت د بیلګې په توګه د بیساری واورین پړانګ او د مارخور ډوله غرسو یادونه کړې او ویلې دي چې هر ژوی د ځمکې د ایکوسیستم په ساتلو کې مهم رول لري. سفارت په ګډه د افغانستان د بیساری طبیعي میراث د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کړې. په افغانستان کې ډیری وحشي ژوي د څو لسیزو جګړو په ترڅ کې له منځه تللي او د واورین او پړانګانو په څیر ځینې کامیابه ژوي د انقراض له خطر سره مخامخ کړي دي. د پاکستان نوی صدر اعظم نن لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی 22 کلن شهباز شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د یوې 15 کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو. شریف داسې مهال د یوې ائتلافي حکومت د مشر په توګه کار پیلوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د فبروري د 8مې په عمومي انتخاباتو کې ډېرې رایې د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د ځانګړو افرادو په توګه وګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون لمخې نوی حکومت باید هغه ګوند یا ګوندونه چې ډېرې رایې ګټلې دي جوړ کړي. د مسلم لیگ نواز ګوند د پاکستان له پیپلز او یو شمیر نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد غواړي د اروپایي ټولنې د پراختیا په برخه کې ګام واخلي. او د سیمهال چې روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ هڅه کوي، د لویدیز بالکان هیوادونه لکه مونتینګرو او بوسنیا هرزګوینا په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي. انالینا بایربوک نن د مونتینګرو په پلازمینه پودګوریچا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر فلیپ ایوانوویچ سره په کتنه کې وویل، څومره ژر چې موږ د جیوپولیټیک اهمیت په دې زمانه کې د اروپایي ټولنې په توګه ځواکمنېږو، هومره مو په ګټه ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به ووري چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مواردو پر زیاتې دو اندېښنه خودلې. دا
غسندلې د ستکر بیا هم بوته بیا بل ځای نه پر وکړ چې بیا پای وکړي ستار. دا غس بیا کور په تا بیا هم درې شپې راستي کې ده بیا هم راوسدلې. نو اوس به هغه د شری دی.
په یو راپور کې به ووري چې له افغانستان سره به د پاکستان د نوي حکومت اړیکې څه ډول پرمختګ وکړي او په یو مرکه کې دا خبره چیرو چې د پاکستان د حکومت پر وړاندې کومې ستونزې پرتې دي.
مشکلات به ډیر مختوي او مشکلات به اولنې مشکل دا دي چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړي.
د خځو د حقونو یو شمیر فعالانو د افغان خزینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کړې.
پس از حاکم سازی طالبان
د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو لړی روز یانمنون کولړلې خزینه او انجونې ورزشکارانه دي چې لوی برخه په ایران، پاکستان او افغانستان کې بندې پاتې دي.
پنړیوالو مسایل کې به ووري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر خبرداري ورکړي چې کډ غزې جګړه پراخ شي نو خای ټول منځني ختیځ ته نوړه پایلې ولري. په دوه منی مای کې 25 دقیقې باس لرو چې د پاکستان د نوي حکومت پر وړاندې د ننګونو اړوند بحثونه پکې اوریدای شي.
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورسو لومړی موضوع ته د روغتیا د نړیوال سازمان شمیرې ښایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي شکمنې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو نوی راپور کې چې پرون خبر شوې لې یوازې 13 د شری د ناروغي نږدې 200 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. په عین حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان شری نیولې وای د ناروغي ماشومان سخت کمزوري کړی دي.
افغانستان کې د شری ناروغي کمساري زیاتیدل. د روغتیا نړیوال سازمان شمیري خي چې دروان 2024 کال په لومړی دوو میاشتو کې د دې ناروغي 1009 اویا مشکوکي پیښې ثبت شوې چې لاملې د نه وشتنو دمړنی خبر هم ورکړل شوې ده. WHO پرون خپل نوی راپور کې لیکلي یوازې 13 د شری 1009 مشکوکي پیښې ثبت شوې او د دې ناروغي لامل د 15 تنو دمړنی خبر هم ورکړل شوې. د دې راپور پر بنسټ لدی 15 تنو یې درې په هلمند، دوه په کندهار او یو په سمنګان کې د دې ناروغي قرباني شوې دي. په مړو شویو کې دوه خزي او پاتې درې له 15 کلونو کم عمر ماشومان خودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د فبروري میاشتې په دریمه اونۍ کې بیا د شری ناروغي 1013 شکمنې په حساب توي او د دې ناروغي لامل د شپږ تنو د مړینې راپور ورکړل شوی. WHO زیاتوي د روان میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې د شری مشکوکو پیښو کې 80.15% له 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې خزي دي. دا راپور داسې مال خبريږي چې د 2023 کال په ورسیو کې د بشري حقوقو څار سازمان په یو راپور کې وویل د افغانستان روغتیاي سکتور سره د بهرنۍ مرستو کمی او پنځونو خوځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړی ده. دې راپور کې راغلی وو روغتیاي ناورین په پراخه کچه د خوارځواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان شری نیولې د خپل کوچنیانو د بد وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د کندهار اوسیدونکو شریفه چې درې ماشومان شری نیولې او یو یې په روغتون کې بستر دی ازادي راډیو ته وویل
پوسټه د ماشوم د لیون په د کوي د کټ له ځان راغورځو پای ګرځي عمل کیږي دغه به د ورته کان او د
غوې د تاسو وړي. الماس چلوري شری نیولې وای د ناروغي کوچنۍ لور تر بستر رسول
سپراکو او کایو عملیو چې هغه څنګه لې بستر کړو بیا هم بوتل بیا بل ځای نه سه پرو پر سي دي بیا پای وکي بستر هغه سه بیا کور په تا بیا هم درې شپې لاس کې کېدل بیا هم را وسل دي او اوس به هغه دا شری دي.
لشری سربیره تنفسی کویدنولس او کانګو هغه نور ناروغي دي چې دروختیا نړیوال سازمانی پورستیو کې په افغانستان کې د زیاتیدو په اړه راپورونه ورکړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان په دې اړه چې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به د افغانستان په اړه د هیواد په سیاست کې کوم بدلون راولي کنه بیلابیل نظریات لري. ځینې شنون کې وایي دا ټاکنه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پاکستان پالیسی نه بدلوي، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې له امنیتي او سرحدي مسایلو پرته به د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په سیاست کې تغییر راشي. شهباز شریف نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. جزئیات یو ځل بیا د امید ظهیر مل پر راپور کې
د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د شهباز شریف لټاکل کې دوه وروسته هغه د دوشنبه پورز لوړه وکړه. خو له ټاکنې وروسته د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د بدلون او نه بدلون په اړه بیلابیل نظریات شته. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي د صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به ونشي کولای چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست بدل کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه عنایت الله اسحق زی وایي د پاکستان په بهرني سیاست کې مهمې پریکړې د دې هیواد پاوس کوي او د ملکی حکومت بدلون په دې پریکړې کوم اغیز نه لري،
ځکه چې دغه خارجي سیاست د پاکستان د پاوس دخوا تعینېږي. د پاکستان د پاوس خارجي ستراتیژي چې د افغانستان لپاره تعینېږي هغه په هر توګه چې وي پاکستان حکومت باید عملی کی.
خود سیاسی چارو بل کارپو او خبریال سمیع الله یوسف زیبیا وای شاید په امنیتی او سرحدی مسایلو کې د پاکستان د پاوس پریکړې مهمې وي. خود نوی کابینه پر اتک سره احتمالا په نورو ټولو برخو لکه کډوالو، سوداګرۍ، افغانانو ته د ویزې ورکړه او یو شمیر نورو کې بدلون راشي.
د پاکستان خارجه پالیسی د افغانستان په اړه باندې او د هندستان په اړه باندې امنیتی مسایل دا وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهم تړه ده. هغه پاکستان پاوج او د پاکستان استخبارات محاسبه کوي او کنټرولوي، خو بیا هم یو نظامی حکومت، یو دیکتاتوري حکومت، یو پوځي حکومت، یو موقت حکومت په نسبت باندې د یو سیاسي ګوندونو حکومت کې په اسلام آباد کې جوړ وی، هغه د دواړو هیوادونو د مشکلاتو ادراک او احساس په بهتر ډول کولای شي.
شهباز شریف چې پرون د اکثریت رایو په ګټلو پاکستان نوې صدر اعظم وټاکل شو، د مسلم لیگ نون له رهبرانو او د نواز شریف ورور دی. یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې اند چې شهباز شریف د خپل حکومت ولې په چارو کې لبی لا بیلو سنځو سره مخ دی. دوی وایي دا سنځ له تحریک طالبان پاکستان نیولې او بیا د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر جوړې دوه رسیدي. په ښکار ورسته یو نګدي دوه کلونو کې د پاکستان اړیکې د طالبانو له حکومت سره چندان خینه بریخي. اسلام آباد ادعا کوي چې د ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې امن پټنځایو نه لري او ترڅنګ د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډله سمانه ده ځپلې. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړي او تل یې ویلي چې د نورو هیوادونو د امنیتي ناکامۍ مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. واکته د طالبانو لبیا ځلګي رسیدو وروسته د پاکستاني پوځ او طالب ځواکونو ترمنځ سوځل په تورخم، سپین بولدک، انګور اډه او کونړ کې نښتې هم شوي او د دې ترڅنګ له پاکستان سره د افغانستان لارې هم تړل شوي چې مسؤلیت یې دواړو لورې په یو بل اچول دی. له پاکستان د 1.1 میلیون افغان کډوالو اخراج بله پریکړه ده چې د اړیکو د ترینګلتیا په پایله کې نیول شوي او د 2023 کال له نومبر راهیسې تر اوسه له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج لا هم روان دی.
د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه د شهباز شریف له لوري وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د څرنګوالي په اړه تحلیل مو اوریده. شهباز شریف داسې مهال خپل 15 کلنه کاری دوره پیلوي چې پاکستان له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دی. امنیتي ستونزې هم له پامه نشي لرې کېدی. د ازادي راډیو د مشال څنګ له کتونکو داوود خټک سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د پاکستان د حکومت بخپل 15 کلنه دوره بشپړ کړی؟
په ظاهر خو حکومت به دوام وکړي، ځکه چې شهباز شریف سره پیپلز ګوند یعنی د بنظیر بټو یا د غې د خاون میړه آصف زرداری چې هغه به ولسمشر جوړیږي د اغې پیپلز ګوند ورسره ملګری دی او دی په هغه کې پارلیمان کې اکثریت لري، نو دوام خو به وکړي. خو مشکلات به ډیر مختوي او مشکلات به اولنې مشکل دار چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي، احتجاجونه به کوي، جلسې جلوسونه به کوي، دننه به هم قانون سازی نه کیږي، دا به یو مشکل عمل ودی د پاره. بل دا ده چې تر ټولو غټ چیلنج غدا دی چې د پاکستان اقتصاد د شهباز شریف لپاره لوی چیلنج دی. د نړیوال بانک سره، انټرنیشنل مونټری فند سره د پاکستان به خبرې ترې اوسکیږي، یعنی اولنې قدم به شهباز شریف ته دا اخستل وي. اوس په اغه تر مخه به پاکستان ډیر سخت شرطونه نور لګی، پاکستان کې به نور اګرانی راځي.
په پارلمان کې د عمران خان پلویان کولای شي چې د شهباز شریف لپاره ستونزې جوړې کړي.
په پارلمان د نه د عمران خان ک یوازې د عمران خان ګوند شي، نو اغه دومره ستونزې به نشي جوړوي. خو بیا هم لکه پرون او نن چې مونږ وکتل چې شهباز شریف چې پرون خپلې خبرې کوي، یعنی تقریر یې کوي په پارلیمان کې، نو د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دی، غړي چې دی، هغه ولاړو او هغه چغې نارې والی، نو هیڅ چا د شهباز شریف آواز نه اورید. اوله خبره خو دا دام دومره لویه خبره ده،
دا په لومړۍ
او دویم ورځ دا دومره لویه خبره نه ده کیږي. خو لویه خبره دا ده چې آیا شهباز شریف به وکولی شي چې قانون سازی به وکړي، په داسې حالاتو کې ځکه د یو قانون پاس کوو د پر سمره اکثریت پکار وي بیا د اغه مخالفت سمره پکار
دی اکثریت تم کتنه وکي درې لدریو دوه برخې باید
لدریو دوه برخې دی اغه اکثریت شابه شریف ته تر څه حد پورې حاصل وي خو بیا د پیپلز ګوند نه علاوه د دې سره د متحده قومي موومېنټ غوندې ګوندې په ملګرتیا کې چې اغه تاریخ دا پاتې شوی دی چې هر کله چې د اغه مقصد نه پوره کیږي نو اغه اواز چې موږ در سره نیو مرګري نو دا بلکې زه تاسو ته د کلیوالو په اصطلاح کې چې اویم چې دا بلکې د ارټ د لوټکو په شان اوړي راوړي
د عمران خان د ګوند پلویان له پارلمان نه بهر په سیاسي کچه د ټوله هیواد په کچه زیات دي هغه به وکولای شي چې دومره اعتراضونه او مظاهره راوباسي لکه تیرزل چې د پاکستان حکومت یعنی د سقوط مرحله ته ورنږدې کی
هغه حال ته خو به اونرسي ځکه چې د نهم مئی ک تاسو ذکر کوي د مئی د نهمې واقعي ذکر کوي نو په هغه کې ډیر زیات تاوتریخواله شوی او په فوجي چاونې باندې خلک ورغلی وو ډیر ځایونه د نقصان د پاکستان د ریډیو امارت سوځولې وو اغه حال ته به اونرسي خو ک د انټرنیشنل مونټری فند سره د لوزنامین پس په پاکستان کې نوره گرانی راځي چې خلک د مخ کې نه د گرانې نه ډیر زیات تنگ دي نو د تحریک انصاف به د خلکو بور سره مرسته ډیره حاصلې هر کله چې دی احتجاج کوي نو د دې د وجنه به شابه شریف حکومت ته ډیر مشکلات جوړيږي
د ازادي رادیو د مشال څنګه کتون کې داوود خټکو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ته ازادي رادیو خبراوني اوري قدر من اوریدونکو تر سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د منځنی ختیځ کړکیچته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک خبرداري ورکړی چې ک د غزې جګړه پراخ شي نو ټول منځنی ختیځ ته بناوړه پایلې ولري په عین حال کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر کمال هاریس په غزا کې د جګړې د بندیدو غوښتنه کړې او له اسرایلو نه غوښتې دي چې د کله باندې شوی سیمه ته چې د دې په وینا له بشري بحران سره مخامخ ده د زیاتو بشري مرستو د رسولو په برخه کې نور اقدامات وکړي د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر تورکوي په غزه کې د جګړې پراخې دوه مخنیوي ضروری او خبرداري ورکړل چې د رواني جګړې لمن پراخ شي ټول منځني ختیسته به ناوړه امپایلي ولري خغلی تورک په جنیوا کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډه ته په خبرو کې وویل چې په غزه کې روانه جګړه چې د اکتوبر پر 8مې نیټه د اسرائیل پر جنوب د حماس ډلې د وسلوالو په بریټ سره پیل شوې لا د مخې لمن څنګه لورو هیوادونو ته غزیدلې ده امریکا او اروپای ټولنه حماس دی وی تر هغه ډلې په توګه پیژني د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وویل د تجربه اندېښنه لري چې د دغه جګړې لمن پراخ شي نو د منځني ختیځ پر هر هیواد او له هغه لري پر نور بخپل غیز امپری باسي خغلی تورک د لبنان په جنوب کې د اسرائیل حزب الله او نور ډلو ترمنځ په ذکر کې ډیر د اندېښنې وړ او بالا زیاته کړ چې التیا ده د رواني جګړې د لا پراخې دوه مخنیوي لپاره لټولو امکاناتو کار واخیستل شي په غزه کې سخت دریز حماس د اسرائیل ترمنځ له رواني جګړې سره هم مهاله د ایران لملاتړ برخمنې د لبنان د حزب الله او اسرائیل ترمنځ هم پر یو بل د بریدونو لړۍ پیل شوې چې هغه د دوی دواړو ترمنځ د 2000 کال رئیس تر ټولو پراخ بریدونه ګڼل کیږي پاینه حل کړ امریکا د متحده ایالاتونو د یو لسمشر مرستیال کمال هاریس له اسرائیل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي ذکر دی په وینا غزل بشري ناورین سره مخ ده میرمن هاریس چې په الاباما کې د 1955 کال دی او سولیز لاریون د زپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونه کوله د غراز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي تر څو غزې ته د بشري مرستو رسولو ترڅنګ د حماس له لوري د يرغملو خلاصون یقیني شي پر اسرائیل د حماس له لوري په بریټ کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوی او شاوخوا 240 نور د ډلې يرغمل کړي دي. پر غزې چې حماس پر کنټرول لري د اسرائیل د هوایي بریډونو او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د سیمې د روغتیاي چارواکو په وینا له 10000 زیات فلسطینیان وژل شوی دي. د رويټرز خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر تیرونی وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د ټولو خکیل وړخونو لخوا جنگي جنایتونه ترسره شوي چې باید وڅېړل شي او له عاملانو سره حساب کتاب وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په 12 شپګنوي متر منځنۍ چپخ خبري د سهار په شپګو بجو د ازادي رادیو خبرونه په 19 یويشت او 25 متر لاندو چپو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته ورپېژندل شي. د سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په خپل اعلامیه کې د خځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت بندیزونه د جنسیتي تبعیض د بنسټیز کولو او لټولو سکتورونو د خځو د استلو هڅه بولي. په افغانستان کې دننه یو شمیر خځو او نجونو هم ازادي راډیو ته ویل چې لتیرو څخه باندې دونی مکلونو رئیس ژوند په تیار او محرومیت کې تیریږي او طالبان په سیستماتیک ډول د خځو د څنډې ته کولو په هڅه کې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو بنسټ د یک شمې پورز دی ویلامي په خبرولو سره د نړیوالو محکمو څخه د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو د سیستماتیک تبعیض د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ په افغانستان کې د خزو انجنونو خپل سری نیونو ته په اشاره سره د طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې دا کول شي د عدالت د ټینګښت لامل شي او د مافیات کلچر پای ته ورسوي. په ویلامي کې راغلي چې افغانستان د خزو په باندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ګډون د بشري حقوقو په اوو مهمو نړیوالو کنوانسیونونو کې شامل شوی او ار دی چې هغه مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان وایي طالبانو په تیرو څو باندې دونی مو کلونو کې په سیستماتیک ډول خزي اونجوني لټولنیزو سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو څخه به برخي کړي او د بشري حقوقو له کنوانسیونونو سرغړونه کړي ده. د دې بنسټ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې طالبان د جنسيتي تبعیض او جنسيتي اپارټایډ په بنسټیز کولو سره د دوی د محدودیت لګیدونکو فرمانونو له حساب پر کولو احساس نه کوي. خود طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعانو د خزو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون لغړو هیوادونو غوښتي چې د سیاسي خبرو اترو په پام کې نیولو پرته د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو د رژیم پر ضد دوسیه پرانیزي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان خزي او افغان انجونې په دې باور دي چې د اوسنۍ وضعیت دوام به د افغان خزو راتلونکي تیار کړي. پلیسار متی چې د هرات ولایت اوسیدونکو او لز دکړو به برخي شوی ده. ازادي رادیو ته ویل
در موقعیتای په داسې شرایطو او جوړښت کې چې ټولنی سکتی باید مساوي وي لپاره د مرغه د غیر مساوي چلند د خصوص سره ډیر دی او دوی سره په سیستماتیک ډول تبعیض کیږي. کله محرومیتونه هم داسې دوام وکړي د پرمختګ پر ځای به وروسته پاتې کیږو او هیڅ فردي کورنۍ او ټولنیز پرمختګ به ونه لرو.
شروشته فردي هتونې متونیم داشته باشه.
د سېری په نوم لزده کړی ویبرې به برخي شوې انجلۍ ازادۍ رادیو ته ویل
به فنان ما د
څو کال کېږي چې موږ لزده کړو به برخي یو او ټول جوان مو زده کړی کوي خو موږ رخصت یو. دا ډیره دردون کې دا ځکه موږ زده کړو نه شو کولای او دا د خزو پر وړاندې د طالبانو لخوا یو جنسيتي تبعیض دی
و ای خېلی دردواره به ما.
د بشری حقوقو فعال نجيبه سنجر هم پر ټولو افغانانو په ځنګړې توګه پر خزو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشری حقوقو څخه سرغړونه او د طالبانو له لوري سیستماتیک تبعیض بولی او وایي چې طالبان د بشری حقوقو هیڅ قانون تجمن نه دي. هغه ازادي رادیو ته ویل
هر
هغه څه چې د نړیوالو میثاقونو له نظره له بشري حقوقو څخه سرغړونه وي د طالبانو د تعریف او تفصیل له مخې رسم او رواج شریعت دی او هیڅ نړیوال قانون یا تړون طالبان دې ته نه باسي چې دغه قانون ومني. نو له همدې وسیلې طالبان د خپل ځان په ګټه کار اخلي.
په 2020 کال کې د طالبانو لبیا سلی واکمنۍ راهیسه طالبانو د جلا فرمانونو للاري خزي اونجونی لمنځني او لوړ وزکړو کار او سیاست څخه به برخې کړي او د هغوی پر کار ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو او په ټولنه کې د هغوی پر راڅرګندېدو سخت بندیزونه ولګول. د غرازی په تیرو 2 میاشتو کې د بد حجابۍ په تور د خزو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو دغه بندیزونو پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولې دي، خو د طالبانو حکومت تل دغه موضوعات د افغانستان داخلي مسایل ګڼلې دي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړي چې د افغان خزو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته ورپېژندل شي. بلخوا د شنبهای ارغوانی غورځنګ غړونن په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د یوې اعتراضی غونډې په ترڅ کې د افغان خزینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې او پاملرنې غوښتنه وکړه. د دغه غورځنګ مشر مریم معروف اروین ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځولي واکمنۍ وروسته افغان خزینه ورزشکاران په هیواد کې دننه او په ایران او پاکستان کې لګانو ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. پاین حال کې په دې وادونو کې یو شمیر افغان خزینه ورزشکارانو هم ازادي رادیو ته ویل چې لامنیتی ګواښونو له ورزشي تمرینونو د لریوالي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. جوری طالبان باید دارن که ورزش زنان در تضاد با
دوشنبه های ارغوانی پنوم غورزنگ لوش میره اعتراض کوونکو خزینه ورزشکارانو د دوشنبه پورس په کابل کې په یو سرپټی ځای کې اعتراض وکړ او د خزینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. هغوی د مارچ د می د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې په درشل کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته خزی له ورزشي ادارو څخه ایستل شوي او اوس په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یاد غورځنګ مسؤلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
پس از حاکم سازی طالبان
در طالبانو لبی ازلی واکمنه وروستا پتیرو نگد دریو کلونو که افغانی طولنه که یول دیروز یعن منون کول دلی خزینه او انجون ورزشکارانی دی چلوی برخه پیران پاکستان او لبد مرغه پا افغانستان که بند پاتی دی. دوی لامیتی گواخونو در طالبانو لگواخونو کورانه تاوتری خوالای او اجباری وزنو او دی خپل ناصرگان در اطلون که پا اره لنا امیده چخه کریگی
دشنبه های ارغوانی غورځنګ غړو په خپل اعلامیه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې بند پاتې خزینه ورزشکارانو ته د بشر دوستانه ویزو د ورکولو غوښتنه هم کړې. دوی د غشند فوټبال له نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د بدني روزنې پر ریاست او ورزشي فدراسیونونو فشار راوړي چې د خزینه ورزشکارانو لپاره د ورزش او په سیالیو کې د هغوی د ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان د ورزشي ادارو چارواکو تازه د ښځو او نجونو د ورزش په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د مناسب چاپیریال له برابرولو وروسته به ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان، ایران او پاکستان کې ژوند کوي ازادي راډیو سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې کړې. له دې ډلې روینا چې د جوجیتسو ورزشکار ده او اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي وویل
له دې عمله چې موږ ورزش نشو کولی دې کس موږ پر مورال ډېر اغېز کړی دی. په لومړي سر کې کله چې زموږ کلب وتړل شو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ شو. څه ناهیلې یم چې هېچا زموږ ملاتړ نه دی کړی او زموږ اقتصاد هم ښه نه دی چې وکولی شم بهرني هېواد ته ولاړه شم.
یوه بله ښځینه ورزشکاره چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي 2 میاشتې کېږي چې له افغانستانه وتلې او ایران ته تللې ده. نوموړی له افغانستانه د وتلو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوازینۍ هیله مې همدغه وه چې د ورزش په برخه کې زه وکولی شم پرمختګ وکړم. ډېر سخت افسرده شوی وم، هېڅ مې نه خوښېدل، چېرته تګ مې نه خوښېده، فقط همدا کور په کونج کې به ناسته وم. هغې ورځې نه تر ننه پورې ما تمرین نه دی کړی.
ارزو احمدی د جوجیتسو ورزشکاره چې له 3 کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې په کډوالۍ کې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
فیلندر کې شوره پاکستان کې زندگی میکنیم.
موږ په پاکستان کې له تمریناتو څخه لري یو ځای او اسانتیاوې نشته. زه نشم کولای چې د کلب فیس ورکړم. د ناصرګان ژوند او راتلونکي سره مخ یو. زه د اولمپیک له نړیوالې ادارې څخه غوښتنه کوم چې مهرباني وکړي زما په څیر میرمنو او هغه چې موږ سره په یو قطار کې دي مرسته وکړي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې هغوی پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګوه. چې په دې سره یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې، خو یو شمېر یې لا هم په خپل هیواد کې له بې برخلیک وضعیت سره مخامخ دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدون کور سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې د پاکستان د روسي سیاسي تحولاتو په اړه باسونو ته ځانګړی دی. خو دا وخت نه نیمه بجې دی، پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. ولکر تورک نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په افغانستان کې له بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پر سیستماتیکو سرغړونو خوشینه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د فردي ازادۍ او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو، د فعالانو او خبريالانو غیر قانوني نیونو او د خلکو په مخ کې د دامونو یادونه هم وکړه. ترک همدارز له پاکستانه په تیر د هغو افغان کډوالو پر ایستلو هم اندېښنه و خوده چې په افغانستان کې د نیولو احتمال شته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې سازمان د افغانستان څنګه په یو راپور کې چې پرون خبر شوې لې د روان میلادي کال پایله د شری د څباندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9000 او د نه وشتو مړینو موارد تر لاسه کړی دي. د سازمان ویلي چې د شرید ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه، یعنی نږدې 15,500 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د وحشي ژویو د چاپیریال پر خوندي کولو او ساتنې ټینګار کړی. د سفارت د مارچ په 3مه د دې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د افغانستان د وحشي ژویو متنوع او بډای چاپیریال ته باید پاملرنه وشي. سفارت د بیلګې په توګه د بیساري واورین پړانګ او د مارخور ډوله غرڅو یادونه کړې او ویلي دي چې هر ژوی د ځمکې د ایکوسیستم په ساتلو کې مهم رول لري. د پاکستان نوی صدر اعظم نن لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی 22 کلن شهباز شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د 15 کلن دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد غواړي د اروپای ټولنې د پراختیا په برخه کې ګام واخلي او د لویدیځ بالکان هیوادونه لکه مونتینګرو او بوسنیا هرزګوینا په اروپای ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي. انالینا بایربوک نن د مونتینګرو په پلازمینه کې د هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې وویل، څومره ژر چې موږ د جیوپولیټیک اهمیت په دې زمانه کې د اروپای ټولنې په توګه ځواکمنېږو، همره مو په ګټه دی.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي. دواوی اکلن شریف د پاکستان څلورویشتم صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپل څرګندونو کې د افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د غوستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د څو ګوندونو د هغې ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یو ګوند هم ونه شو کولای د فبروري د 8مې په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې پخوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلی شي. دا او نورې پوښتنې د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې ل خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټی خدونکو صدیق منصور انصاری دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جانباز سی بحث بل تاسو نه پایل کو. شعبه شریف دادی د دوشنبه پورز یعنی نن لوړه وکړه، څه فکر کوي دغه حکومت پخوانه هم په واکې و د پاکستان له افغانستان سره د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوګی ته تاسو ته او خاغلی انصاری ته ټولو کسانو ته چې مونږ اوري. ګوري ته هغه ځای چې زه وینم او زما قد تحلیل قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت کوم چې ډېر لرزان حکومت به یې ډېر او بقا به یې هم ډېره نه وي. دا د یوې خوا، د بلې خوا مونږ ته خو مهمه ده چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوروي او سبا کوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په هر ترتیب د دې هېواد چې نوم یې پاکستان دی، چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندې خلک نه تاکي. شریف غوندې خلک راول کیږي ملکی حاکمیت ته په اصطلاح، او راول کیږي هغوی عمدتاً د پوز او د استخباراتو دخوا. د دې هېواد هغه تاریخ ته چې دسې یعنی عجولانه یو مرور یو نظر واچوي، مرور وکړي، نو پوه شئ چې دلته ملکی حکومتونه تش په نوم پیدا کیږي، رامنځته کیږي، که هغې لږ سره مستقل کیږي بیا هغې نو پرې هغه څه ورځې راځي لکه چې په عمران خان راغلی او داسې په نورو نورو لږ لږ چې د هغه پوځي توب نه وځي، د هغه پوځ د اجنډا نه وځي، نو بیا یا د منځه وړي لکه څنګه چې ذوالفقار علي بوتو د منځه بیولو، یا د لور بنظیر بوتو هم داسې نور لاس هاو د پاکستان صدر اعظم چې وګوري هغې که لږ سره هغه د جمهوري خواته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي، نو هغې یا زندانو ته اچول کیږي او یا هم لمانځه.
جانباز صاحب وبخښئ زه لنډه مداخله کوم. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسني حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکي او دوی په همغه تګلارو باندې مختزي. د پخوانی صدر اعظم یادونه مو وکړه، د عمران خان هغه په زندان کې دی، لټاکنو نه هم غوند، البته د غوند په توګه په ټاکنو کې لګډونه منع شوی وو، اوس پر ټاکنو باندې نیوکه هم کړې دي. څه فکر کوي چې د افغانستان په اړه تګلارو تراشو په تیرو څو میاشتو کې چالت موقت حکومت وو، د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وې، پر لپسې نیوکه کولې، د کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، دا د کډوالو هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنۍ حکومت به د مغه موقت حکومت پر قدم پل کېږي او کنه فکر کوي چې متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت لخوا یا هم د پاوز لخوا؟
بله شکه چې سیاست خو د تغییر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بیده به همدغه دوهګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې زه د پاکستان تابع وایم، هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو پوځي تاثیر یې، سیاسي تاثیر یې، دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بلې خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي خپل سیاسي اړیکې دا جرأت پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف پرې معنی نه ده چې زه کینم الله شم شعار ورکم کوم ستیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه خیر. په تعریف پرې معنی ده چې اول څه د کاغذ په سره ولیکي چې دا اسمه روابط دي، بل دا چې
فکر کوم نه یوازې پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډېرې واضح کړي نه دي. جان باسه،
پاکستان سره لوزي سره مترم ډېره مهمه، زه تاسو خبره منم، بالکل سمه ده. هغه په مجموع کې د کاغذ په سر لیکلو سره مشکل لري طالبان، خو خبره دي کې چې پاکستان ډېر مهم دی، ځکه چې دوی ټول هلته وو، دا غیزه نه تجهیز کېدل، انګیزه ورته ورکول کېده، پیسې ورته راتللې، دا غیزه نه البته نورو هیوادو هم ورکولې ورته. نو هغې سره د پاکستان سره اړیکې د طالبانو داسې دي لکه لمر، دا څه شی پټ نه دی، او دا چې ورځ تر بلې هر ملا راځي د پاکستان نه دوی ته هلته د ساتیر ورکوي، دوی سره مشورې کوي، مشخصا ملایان راځي، د پاکستانی ملایان راځي چې دوی ورته کله مولانا وایي، کله ورته د حقانیان وایي، کته پورته دا خو معلومه ده چې دوی اړیکې چیرته دي، او هغه ملایان چې پاکستان راځي دوی څخه دا هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره. نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته ښاغلی لودین، زه فکر کوم چې دغه دوه ګونې ظاهرا لږ ځل متشنج، اما په بطن کې کامل تابعیت پته بزید پاکستان د حاکمه ډله په
کوم کور ودان. جنبا سبیر منن راځي چې د خغلی انصاری صاحب د سر خبري هم ورو انصاری صاحب په پاکستان کې نوې حکومت را منست کیږي، صدر اعظم شهباز شریف لوړه وکړه، د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره، د وسنۍ وکمنانو لپاره څه فکر کوي، پیغام څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی لودین تاسو، خاغلی جانباز همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوې حکومت هغه ځمنې چې پر سټیج کوي هم د پاکستان له خلکو سره، هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره پر هغه وفادار پاتې شي، او هغه جنایات چې د پاکستان پاوز او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړي، هغه ته د پای ټکی کېږدي، او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ، اقتصادي، علمي، فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي. موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي، امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو، او د اوسني حکومت حالت چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو، او هغه انتخاباتو ته که ورځو سر ورښکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو، دا د دې ښکارندوی کوي چې نوی حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه، بلکې د پاکستان د پوز او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو، د هغوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلونکي حکومت به وي، چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم ترګند شو، د امریکای متحده ایالاتو د وروستي دریز نه هم ترګندېږي چې هغوی هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت په رسمیت ونه پیژني، تر څو چې د خلکو رایو ته احترام نه وي شوی، او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نه وي شوی، او د خلکو د رایو په اساس د حکومت ممثل حکومت نه وي رامنځته شوی. موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور دننه دي، د مختلفو قومونو، کاغه بلوچ دي، کاغه پښتانه دي، کاغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري، دا چیلنج راوغوښنه یو خو د پاکستان اقتصادي، سیاسي او امنیتی وضعیت، بلخوا او په سیمه ایز کچه د لوی هندستان سره شخړې او ناندرې، د افغانستان سره پیل کړي ناندرې او شخړې چې دوی لري، او د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ کوي، او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستاني ډلې دي، دا غوی پلا په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت چې دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو
اتن او ډیرو هڅو تبارتیا ولري چې انصاری سپکلګه د افغانستان پر مسله باندې تم شو
موضوعات ته مثبت لوري ورکړي.
انصاری سپکلګه نور خواوی پریکدو کورنۍ ستونزې پریکدو د پاکستان یا عالم ستونزې د تاثیر ته اشاره وکړه. لسمه هوادونو سره خپل ناندري او جنجالونه دي چې د افغانستان مسلې تراشو دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکیل دي او دغه راز امنیتی ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنۍ واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پي یا تحریک طالبان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ د شهباز شریف لخوا جوړیدونکي حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپل تګلار څه ډول مخته بوزي؟ ځکه په ظاهر په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و پر لپسې تورونه پوري کېدل او همدا ویل کېدل چې حتی د افغان کډوالو په منځ کې وایي داسې کسان چې له ترهګریزو ډلو سره فعالیت کوي ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال را وویستل یا د ایستلو پرېکړې وکړه او دغه راز د طالبانو حکومت تورونه و چې ټي ټي پي ته یې په افغانستان کې د فعالیت آزاده فضا برابره کړې ده. دغه حکومت به چې اوس نوې صدر اعظم شو لوړې وکړه دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مختبوزي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مجبله اشاره ورته وکړه که موږ او تاسې د پاکستان د نوې ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوی مګر د کورنۍ او د ائتلاف بل غړي کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتازي ټیکداري کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قائم او دائم پاتې شوی او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسی یعنی که پخوانی اماراتو ګورو او که نننۍ دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودي مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. که چیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتونه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي دوی په وړاندې کانی راغورځوي او هڅه کوي چې خیخې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي کله هغې عبرت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز پاساس یا په خپل پالیسیو بیا کتنه وکړی شي او هغه د ستراتیژیک هم یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي هغه پریږدي د ورورولۍ د رښتینې ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان له حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي او که بیا هم د پاکستان استبلشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي د استبلشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي نه د افغانانو په ګټه تمام شي او نه هم د پاکستان ولس ته د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي. که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه تراکړه په فلسفه کې دوی منځنۍ آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي دغه څه باید افغانستان ته د واګا بارډر لاري د لوی هندستان پر لور د بنگلاديش او د جنوبی آسیا نور هیوادونو پر لور لار ورکړي ترڅو زموږ د خلکو مالونه تولیدات محصولات حق ولرسي او موږ هم د اقتصادي پرمختګ
خاوند
شو. د کلتوري میراثي اړیکو او نورو مسایلو او دفاعي مسایلو
سلامات اوسئ. ستاسو له خبرو دا څرګنده شوه او د ښاغلي جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکې مهمې دي، خو کچیرته نوی حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکي حکومت وغواړي چې لسره خپل تګلارې غوره کړي او له افغانستان سره اړیکې خې کړي، نو د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته؟ جانباز صاحب، څه وشي د پاکستان حکومت څه وکړي چې دغه نوي فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه له افغانستان سره اړیکې دغه راز د افغانستان اړیکې له پاکستان سره؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم ګاونډی دی د افغانستان لپاره، خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسیدلي. فکر کوي داسې وړتیاوي لري د پاکستان اوسنۍ حکومت، ګرچې تاسو مخکې لرزان یا متزلزل و بالا، ځکه چې ائتلافي حکومت وایي چې ښه تجربه نه لري. آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې وړتیا ولري چې له ګاونډیو سره، خصوصا له افغانستان سره اړیکې عادي کړي؟ او کنه فکر کوي دا ناندرۍ بچ پر سرحد باندې وي، مثلا د کډوالو په تګراتا کې وي یا د افغانانو په تګراتا کې وي، دا به همداسې دوام پیدا کړي؟
په خوشنۍ سره هو، او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي. خپله شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی، یو ډېر کم ظرف دی د سیاسي د نقطې نظر، او دا قطعا هم دي کې هغه سیاست کې ورته او ریز ماغ
ستاسو غږ لرو جان، بس مهربان ادامه ورک.
او نه پیګم یو ان کاس پیدا کیږي در په هر حال. دا یو هغه سیاست کې ورته وایي کمپرمایز فیګر، کنه یو سازشی یا تفاهمي چیرته ده چې پاوز راولې د په یو تاکتیکي را د نن اخلې د په کابینه د پاکستان کې او د په سیاست کې ورته درولې دي. تمن چې د کابینه ډیر لرزانه د تاسو هغه ترکیب د کابینه ته وګوري، نو البته د سي عناصر شته چې هغه دی او بل هم دا اوس وینې ته تګی دي. په هر حال سوی قستونه چې کیږي په پاکستان کې اقتصادي کار کې چې ګوري وضعیت په امیدو ګهن سره، ایران سره، افغانستان سره، د نن په کور کې هغه کوم اجتماعي باف چې د پاکستان او چې ډېر یو باندې مغرورانه فکر کوي چې د یو خاص هیواد دی، هغه چې نشته دا هیواد زی د زوال خاطر. اوس د بلې خوا د دوی هغه کمی کړنې چې دي د افغانستان په استقامت کې خالد لودین هغه تغییر نه دی کړی. د پاکستان هغه وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هیواد جوړښت نه راپدی، خو هغه د افغانستان تضعیف کول دي. یا هغه د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقی دی، ولو چې دوی تاکتیکی لاسراوړنې هم په مقاطعو کې درلودلې چې هغه د افغانستان یو پسخانه جوړول دي د هند احتمالي جنگ په خاطر. دا سیاست د دوی تغییر نه دی کړی، او په طالبانو کې د په هغو عناصرو دوی کار کوي چې دوی ته ډیر وفادار دي. او البته چې په دننه د طالبانو په حاکمیت کې داسې عناصر شته چې هغه ملي فکر کوي، افغاني فکر کوي، هغه باید تقویه شي، او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي، کتنې کوي، استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هیوادو کې. تاسو خبر هستی چې د خبرونه هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړي ده چې یو دفتر د هغه د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغه ته پرانیزي، چې دا یو بل اعلی د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دی طبي باندې هم ایجاد کړي. نو د پاوز او د استخباراتو اجنډا د افغانستان په اړه تغییر نه دی کړی، تغییر نه کوي، او دې باره کې باید افغانان بیدار اوسيږي. او ایت نو خوشباورانه امیدواري د پاکستان
په اړه
سوچ وکړي.
دغه د تیر حکومت کلینیک وګورو، د افغانانو په وړاندې، د افغان کډوالو په وړاندې، البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغو کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه په سره زمي کې چې د دوی په ټکو نه قانونه افغان کډوال دي، سره لدی چې په نړیوالو حقوقو کې د ناقانونه افغان کډوال کلمې سره ډیر خلک موافق نه دي. هر څوک چې هوا تلارسي کې هغه به لازم خبره ده چې اسناد بنه لري. د هغو د رایسلو پریکړه وکړه شاوخوا 5 لک کډوال راستانه شول. دغه پروسه لا هم روانه ده. پر پوله باندې تګ راتګ په خوا چې و تر خیبر پختونخوا کې پوله باندې تګ راتګ مثلا ک په سپین بولدا کې او په تورخم کې و پاسپورتونو ته یا ویزو ته اړتیا نه و. اماده هم د پاکستان له خوا اجباري سول چې لانجې رامنځته کړل او څو ځله تورخم لار هم ورسره وتړل شو. دغه هغه مسلې دي چې په مستقیم ډول د عام افغانانو له ژوند سره اړیکه لري. اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاسو غږ اوري، آیا په دغو مسلو کې د افغان کډوالو د رایستلو په برخه کې، د پر پوله باندې د تګ راتګ په برخه کې، دغو برخو کې د یو هیلمند اوسي عام افغانان او کنه فکر کوي همدغه لانجی چې تاسو مخکې مو مرته اشاره وکړه دا به دوام ولري او ممکن نور هم پراخ شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان چلند کې بنسټیز بدلون نه راځي ښاغلی لودین، او افغانان دې بیدار اوسېږي او دې ته تمه نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلیشمنت وایي هغه دې د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي. نه راځي، افغانانو بیدار اوسې. اوس د دې حکومت همدغه پالیسی ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضیف شي، توهین شي، تحقیر شي، تر څو چې فشار دومره زیات شي. تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ باندې په افغانستان باندې اوس بندې دي. همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله، د دوی هغه فوقاني ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټکل شوه. د پاکستان اجنډا تر ډېره بریده په افغانستان کې پلي کېږي او دا سرګي باید په دې پټې نه شي. نو سره سره د دې هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کړي. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل تحقیر کېدل بیا هم د پاکستان په افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه کومې اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره دا بنسټیزې نه دي شوي تر اوسه. دا مشروعیت
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډیر هیلمندی ونه لري او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې د تګ راتګ په برخه کې هغه به په خپل ځای کور ودان چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې د اضافه ملوجست محترم چې دوه نه غواړم اضافه وکم چې دا طالبان باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته که په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسول حکومت، نه هم شمول او نه د غفاسیدونو څخه، نه خیر، یو مسول پراخ بنسټیز افغانی ملکی، نه شبه نظامی، نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي که غواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي د یو پښتون په لاس چې کاکړ نومېده د هغې په لاس 5 لک افغانان د پاکستان نه په شرمو وشړل. تاسو هیڅ شی ونه شو کړی. په هوښ راشي دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
توهینوي.
ملي حکومت ایجاد
کور ودان. انصاری صاحب تاسو د پایلند خبرې هم اورو، آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباز صاحب وایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅ کله خنیت نه لري او لا هم خنیت نه خاني نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ پلانډو کې راته وایي.
موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابداري استفاده وکړي. له دوی دې ژمنه او تعهدات اخیستي وي چې هر هغه ډول او سرنۍ چې هغوی غږوي دوی به ورته اتم کوي. له بده مرغه استابلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسی لري. په دې اساس دوی هڅه کوي د اوس هم د غلومنني وینا چې وا دا و چې له امریکای سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسی دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په ساتنه او همکاري چې د امریکای سره بیرته خپل نظامی او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي او هغه ډلې ټپلې چې افغانستان تللی او یا هم هغه اورپا کې ډلې چې په سیمه ایز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ اسیا د تهدید او تخریب، دغه چې د چین، داسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي ترڅو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپل نظامي تقویه او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي، او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو هغه خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته د انګریز دوی تمثیل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان، بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بردارانو د سایسو ته په جدیت سره په کمین او سنگر کې ناست وي او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په هغه لوړ الرټ کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سوله ییز ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو او زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایداره منو ترقی په فکر کې شي ترڅو ټول د ورونو ملتونو په توګه
کار وکړي. ډیر مننه انصاری صاحب اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل ملمنو په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتون کې غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له بنسټ ایښودونکو او د چارو له شنون کې صدیق منصور انصاری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي رادیو واوري.